مبارزه با مواد مخدر. وزارت داخلی افغانستان میگه که در مبارزه با تروریسم و کشت کوکنار مبارزه کافی صورت نگرفته است. و حالا همکارم قسیم سلامر در یک برنامه دیگه به زبان پشتو با شما است.
مننه فریبا واحدی، تاسو ته لیمسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. سات څلور بجې سولې دی بلې او ساته پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د خبری برخه کې البته اوري چې چین له افغانستان سره د لسګونه میلیونه ډالر په ارزښت د پوځي مرستو لومړۍ برخه افغان حکومت ته وسپارله. نور موضوعات هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاد مباسي، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دادی چې عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې په انتحاري حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. خو لمړی به رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه راټول کړي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سرټکی، د سعودي عربستان پاچا د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. د افغانستان اجرایي رئیس د ناټو له ملکي سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د ورسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین هیواد پوځي مرستې له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډېرې مهمې ګڼي. اوس هم بشپړ خبرونه. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غني او ملک سلیمان بن عبدالعزیز په کتنه کې د تروریزم پر ضد په ګډه مبارزه ټینګار کړی. ښاغلی غني دغه شان د سعودي عربستان له ولیعهد سره په کتنه کې ولیدي چې د اسلامي نړۍ عالمان باید د یوې فتوا په ورکولو سره تروریزم یو انساني ضد پدیده معرفي او مسلمانان د دغه پدیدې په وړاندې مبارزې ته وهڅوي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلیمان د دغه مسلې په تایید سره د افغانستان حکومت د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د سولې په خاطر به په اړوندو خواوو د خپل هیواد له نفوذ او مشروع فشارونو نه استفاده وکړي. ولسمشر غني چې د عمرې حج د ادا کولو په هدف د دوه ورځو لپاره سعودي عربستان ته تللی و نن سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د افغانستان اجرایي رئیس د ناټو له ملکي سفیر سره د کتنې پر مهال ویلي دغه هیواد به د ورسا په کانفرنس کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړي. د اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي عبدالله نن له اسماعیل ارما سره په کتنه کې دغه شان هیله ښودلې چې افغانستان وکولی شي د ورسا او بروکسل په غونډو کې د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ خپل کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي سفیر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې او دغه شان له نوموړي هیواد څخه د ملاتړ په برخه کې ژمن دی. د اجرایي ریاست په یو بل جلا خبر پاڼه کې بیا راغلي چې ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د بلغاریا له سفیر سره کتلي او په ورته موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې. ټاکل شوی چې د ورسا غونډه به د روانې میلادي میاشتې په اتمه او نهمه په پولنډ کې جوړه شي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین هیواد پوځي مرستې له دغه هیواد سره د افغان امنیتي ځواکونو د محربوي وړتیاو د لوړولو په برخه کې ډېرې مهمې ګڼي. محمد حنیف اطمانن په کابل کې د چین له لومړي پړاو مرستو د تحویلې پر مهال وویل چې دغه مرسته د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ پروګرام پیلامه ده. چین د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د مرستې لومړی پړاو چې پکې ترانسپورټي الوتکې، لوجستیکي او نور وسایل شامل دي له افغانستان سره مرسته وکړه. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
السلام علیکم. عراقی چارواکي وایي چې د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په یوه انتحاري حمله کې 15 اویا کسان وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمېره د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکو چې نومونه یې نه دي افشا شوي تایید کړي. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې نن سهار په یوه آنلاین خبرپاڼه کې ومنه. د عراق د ملکي دفاع یو مقام کاظم سلمان العربی تلویزیونی چینل ته وویل تیره شپه د پیشلمی پر مهال په دې چودنه کې د کارادا په نوم د یوې ګڼمیشتې سیمې ملکي خلک په نښه شول.
درنو دایشیانو یو بل جنایت تر سره کړ. دوی د جګړې په جبهو کې لماتو ورسته بیا د ملکی اهدافو پر ضد لخپلو پخوانیو لارو کار واخیست. دا موټر بم چودنه پر بیګونا ملکی خلکو په داسې حال کې تر سره شو چې د اختر په درشل کې خریداری کوله. د سلمان په وینا له چودنې وروسته شاوخوا ودانیو او دوکانونو اور واخیست چې درنه مرګ ژوبلې واړوله. د بغداد په ختیځه برخه کې هم نن یو چودنه وشوه چې 15 کسان ووژل او 14 نور ټپیان کړل. د بنگلادش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه داکا کې پرون شل تنه یرغمل ووژل د داعش پلویان نه بلکې د بنگلادش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وویل چې دوی د بنگلادش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو. جمعیت المجاهدین لڅ باندې لاسو کلونو رئیس په بنگلادش کې ممنوع اعلان شوی ده. د دې حمله مسولیت چې په پای کې اتلس یرغمل او دوه پولیس افسران ووژل شول داعش ډلې منلی، خو حکومت پر لپسې لدې انکار کوي چې په بنگلادش کې بهرني جنگیالي فعال دي. پولیسو د هغو شپږو بریدکوونکو نمونه او تصویرونه خپر کړي چې د یو لساتنې خطې په پای کې ووژل شول. وام بریدکوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال تحقیقات ترې روان دي. پولیس وایي چې په دې حمله کې د ایتالیا نه، د جاپان اوه، د امریکا یو، د هند یو او د بنگلادش دوه وګړي وژل شوی دي. د بنگلادش د امنیتي ځواکونو د نښتې په پای کې دیارلس یرغمل هم وژغورل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي تهران به هیڅکله د سوریې د جګړې او د سیمې د نورو کړکیچونو په مسلو کې له متحدو ایالاتو سره همغږي ونه کړي. خامنئي په هغو څرګندونو کې چې نن خپرې شوې ویلي دي ایران دا ډول همغږي نه غواړي، ځکه د ده په وینا د دښمنانو هدف په سیمه کې د تهران د حضور مخنیوی دی. د دې څرګندونو متن یو شمېر محصلینو ته د خامنئي له پرونۍ وینا څخه اخیستل شوی او د ده پر وېپاڼه خپور شوی دی. نو موړی هم دراز له متحدو ایالاتو څخه هغه غوښتنه تکرار کړه چې په سیمه کې د لاسوهنې نه کوي. تهران د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره همغږي هم رد کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د افراط د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي حمله کوي. په داسې حال کې چې تهران په جلا ډول د همدې ډلې د ځپلو لپاره د بغداد او دمشق ملاتړ کوي. پاکستانی چارواکي په چترال سیمه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د 30 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د پاکستان د شمالي سیمې چترال ولسوال مخفرت شان نو ویل چې تیر شپه د منسون د موسمي بارانونو او سیلابونو له کبله د چترال په ارسون سیمه کې یو جمعات او څو کورونه ویجاړ شول. نو موري زیاته کړه چې د خرابې هوا له کبله سیمې ته د مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ شوي. پاکستاني چارواکي هم درز وایي د خیبر پښتونخوا په اړوند سیمه تربیله بند کې د سخت باران د ورښت له کبله دوه چینایي انجینران مړه او 15 پاکستاني کارګران ټپیان شوي دي. او ورستای خبر د اروپایي هیوادونو د فوټبال جام په لړۍ کې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو فرانسا او آیسلند لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکي د پنځشنبه په ورځ په نیم پای لوبه کې له جرمني سره مخامخ کیږي. جرمني تیر شپه په یو هیجاني لوبه کې ایتالیا ته په پنالټي ضربو سره ماتې ورکړه او نیم پای لوبه ته ووت. د نن شپې له لوبې وروسته به دوه ورځې وقفه وي او د چهارشنبه په ورځ به د شپې په 11:30 بجو پرتګال د ویلز په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د جام فاینل لوبې د را روانې یکشنبه په ورځ د پاریس په وخت شپې په 9 بجو چې د کابل د شپې له 11:30 بجو سره برابرېږي ترسره کیږي.
د هم د افغانستان د سینو لوی خارونو د هوا حالات د سنتګریټ په کچړ کل شوی. په کابل کې بسمن صافي دي تو دوخل وړه درجه 1.8 او 1.8. په هرات کې بسمن وریز دي تو دوخل وړه درجه 3.8 او 1.8. په کندهار کې بسمن صافي دي تو دوخل وړه درجه 2.8 او 1.5. په مزار شریف کې بسمن صافي دي تو دوخل وړه درجه 2.8 او 1.9. او په جلال آباد کې به هم اسمن صافي دي تو دوخل وړه درجه 4.8 او 1.8.
د افغانستان سیمیو نړۍ خبرونه مل آزادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه او د افغانستان اړوند نور مسایل کولای سي د آزادۍ رادیو پر انټرنیټ پانه آزادۍ رادیو ټکی کم باندې ولولي یا هم واوري. په روانه یو ساته خبرونه کې اوري چې چین د افغانستان له حکومت سره د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د خپلو پوځي مرستو لومړۍ برخه نن افغان حکومت ته وسپارله. د افغانستان حکومت د دغه مرستو په ځواب کې وایي
پیام مهم با حامیان تروریسم است. اما داره که تروریسم هیچ دوست نخواد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواد داشت.
په دې اړه د راپور سربیره د حمله رو چې د کندهار امنیت قمندان وایي وسلوالو ډلو ځکه پر کندهار خپلو حملو ته زور ورکړی څو د طالبانو نوي مشر ملا هبت الله ته مشروعیت ورکړي.
مسکه د پاکستان د ډورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زموږ د وطن د تروریستان سره ټول یو ځای د پنجاب ته مزدوران زموږ په تو باندې حمله کوي.
په یو بل راپور کې اوري چې د مشتمې سلا په نوم یو غیر دولتي بنسټ وایي له خلکو سره د مرکو له لارې د سولې په اړه یو څېړنه بشپړ کړې او حکومت ته به وړاندې کړي. دغه راز اوري چې د سرپل یو شمېر اوسېدونکي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال ملیشې دوی ځوروي او ورسره ظلم زیاتی کوي.
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او بیرته زه خپله په تور نیوه کېږم، زما مشر راضي بندې کېږي، موږ ته زندګي څه پکار ده.
په نړیوال موضوعاتو کې په پاکستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مه باسئ. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې یو لستقې سولې د ازادې رادیو خبرونه اوري چې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه او په ټولو ولایتونو یا د افغانستان په ټولو سیمو کې بیا په منځنۍ 1269 نوي څپه باندې هم د اورېدو وړ دي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د چین د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لومړۍ برخه نن رسماً افغان حکومت ته وسپارل سوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د پوځي تجهیزاتو د اخیستو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین او سیمه ییزو قدرتونو سیاسي او پوځي همکاري له افغانستان څخه د دغه هیوادونو د ملاتړ واضح پیغام دی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي چې له افغان حکومت سره د چین پوځي مرستې به د افغان ځواکونو دفاعي ځواک لوړ کړي څو دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د کابل او پیکینګ ترمنځ د پوځي همکاریو په برخه کې د شوې هوکړې پر اساس په لومړي ځل چین له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړه. په دغه تجهیزاتو کې پرمختللې وسلې، مهمات، لوجستیکي پرزې او ترانسپورټي الوتکې شامل دي چې د شمیر او څرنګوالي په اړه چارواکو د معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د چین د پوځي مرستو د لومړنۍ برخې د ترلاسه کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه پوځي مرستې به افغان ځواکونه پر خپلو پښو ودروي. ښاغلی اتمر ویل افغانستان سره د چین، هند او روسیې مرستو داسې سیمه ییز ډاډ رامنځته کړی چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې نه دی.
دغه مرستې د تروریزم ملاتړو ته هم یو مهم پیغام لري چې دوی د تروریزم په وړاندې د داسې یو لوی سیمه ییز حرکت چې د افغانستان د دولت په ابتکار پیل سوی د تروریزم ملاتړي ورو ورو منځوي کړي او منځوي کوي. نو بنان همداسې چې تروریزم به په سیمه کې ملګري ونه لري، د تروریزم ملاتړي به هم په سیمه کې ملګري ونه لري.
افغانستان ته به د چین د پوځي مرستو دویمه برخه د راتلونکي اګست په میاشت کې وسپارل شي. له افغان حکومت سره د چین د پوځي همکاري او ژمنه 15 میاشتې وړاندې د چین لوی دریسیز جنرال فانګ فینګ هو کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره وکړه. ښاغلی هو همداراس په دغه سفر کې د تروریزم پر ضد د چین، پاکستان، افغانستان، تاجکستان د ګډې مبارزې طرحه هم وړاندې کړه او په زغرده یې دا وویل چې تروریزم د افغانستان تر څنګ د سیمې هیوادونه همزپي او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه یې د له منځه وړلو لپاره منظمې هڅې وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې د پوځي تجهیزاتو د سپارلو په مراسم کې ګډون کړی ووایي په پوځي برخه کې له افغان حکومت سره همکاري د چین مسؤلیت دی. نو موړی وی دواړه افغانستان او چین د تروریزم له ګډ غوښ سره مخ دي او چین به په ګډه دغه غوښ پر وړاندې له افغانستان سره مبارزه پر مخ یوسي.
د زموږ د دوامدار پوځي همکاري پیل دی. چین به تر خپل وسیله افغان حکومت او افغان پوځیانو سره مرستې وکړي څو د دغه ځواکونو ظرفیت لوړ سي او خپل خاوري د ښه دفاع توان پیدا کړي.
د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي او تامیناتي چارو معین غلام سخی احمدزی وایي چې له افغانستان سره د چین لولوري په پوځي مرستو کې هغه وسایل شامل دي چې وړاندې د ملي دفاع وزارت لیست چینایي چارواکو ته سپارلی وو. ښاغلی احمدزی وویل چې دغه مرستې د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره خورا حیاتي ارزښت لري او په روانه جګړه کې به ترې ګټه پورته شي.
ومردل چې چین له افغانستان سره د لسکونو میلیونو ډالر په ارزښت د پوځي مرستو لومړۍ برخه نن افغان حکومت ته وسپارله. د افغانستان حکومت وایي دا مرستې کولی سي د تروریزم او د تروریزم ملاتړو لپاره یو جدي پیغام وسي. په دې اړه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک څخه د مرکې په سر کې دا وپوښتله چې دا مرستې د تروریزم ملاتړو لپاره څه ډول پیغام لرلی سي. ښاغلی زلمی په ځواب
افغانستان کولی شي هغه کوم څه چې دوی ضرورت لري وفکرنلیولتلی ده هغه کوم وسایل او تخنیک چې تولیزات چې ضرورت لري باید افغانستان لاسته راوړي. نو دا د دې د لار په اساس باندې دا ډېر ښه قدم دی او ډېر نیک قدم دی.
ولې وردک صاحب بله دغه مرستې په کوم راپور چې موږ لرو هغه دا دی چې په دې کې ترانسپورټي الوتکې دي او دغه راس لوجستیکي وسایل دي. یعنی فکر کوي دا به د افغان حکومت هغه ضرورتونه په داسې اساس او وختونو کې چې افغان حکومت عملاً په جګړه کې شکل دی او د افغانستان په څو سیمو کې جګړې روانې دي دا ډول مرستې به کافي وي او که څنګه؟
دا فبند مې ګوره په افغانستان دا ډېر لوی مرسته ده نه ارتیا لري ځکه چې افغانستان د داخلي په جګړه کې نه دی ښکېل په ځان کې ما درته وایم چې په باندې ملي جګړه کې ښکېل نه باندې ملي مسؤلیت لپاره دی پر باندې ورکې یو د جګړه روانه ده تر تاسو نه د قدرتونو په منځ کې روان دي.
بله
دا صاحب باندې دا کومه مرسته چې ورته شي دا د پاکستان لپاره هم یو پیغام دی چې کچیر پاکستان خپل کومې لاسوهنې چې په داخل افغانستان کې لري لنډې نه کې د دې لپاره به هم یو پیغام دی.
بله
په یو صورت کې چې افغانستان وکولی شي چې تعادل د شرق د بلاق شرق او د بلاق غرب ترمنځ وساتي ځکه دا کوم رقابتونه چې دوی
عبدی خبر تمام مشارکه ولا. بله جناب وردک صاحب، بله دا چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د سیمه هیوادونو ته ډېره مخه کړې ده، البته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره لکه روسیې ته د غرض له هند څخه د پوځي مرستو غوښتنه سوې ده، استاد چین دغه پوځي مرستې کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت تر ډېره مرستې له لویدیځه ترلاسه کوي، نو فکر کوي علت به څه وي؟ آیا افغان حکومت د لویدیځ له پوځي مرستو څخه راضي نه ښکاري او که نه د سیمه ییز قدرتونو ممکن بهتر وکړی سي له تروریزم سره په جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وسی؟
افغانستان د افغانستان کې دلته دی هله ځل کې چې دلته ځان داخل کې چې چین دی که روس دی که امریکا په امنیت کې تړون لري د کوم قدرتونه چې دي دی غواړي چې دلته په اسلام باندې خپل موجودیت ولري خپل نفوذ ولري او خپل تاثیر باید دلته ولري. دې په اساس باندې دی هم که بیا کوشش کوي خو ما درته وایي چې که چیرې افغانستان وکولی شي چې دغه تعادل د دغه کوم قدرتونه په منځ کې چې رقامت یې په منځ کې روان دی او د جګړې یې په افغانستان کې په څلور بدنر بدله کړې دا توازن وساتلی شي. نو افغانستان هر نوع مرسته ضرورت لري، بلکې ضرورت لري او دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه چانس دی چې افغانستان وکولی شي چې هغه کوم څه چې دوی ضرورت لري هغه دوی.
د پوځي چارو کارپوه جنرال زلمی وردکو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم د افغانستان شمال تورځو د سرپل یو شمیر اوسیدونکي کابل ته راغلي وای چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشوی ژوند تاریخ کړی دی. دوی چې د خپل دغه شکایت لپاره د اجرایي ریاست لومړي مرستیال ته ورغلي وای چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ځینې قمندانان د طالب په نوم پښتانه وژني، کورونه په زور نیسي او زور زیاتی ورسره کوي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي کارکونکي بیا په شمال کې د جنبش د قمندانانو لخوا هر ډول ظلم او زور زیاتی په کلکه ردوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د سرپل یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قومندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یکشنبه په ورځ د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دو تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه حشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلی یم. د دوستم راتک د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشې جوړ کړې او شمال خواته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قومندانان یا پخواني دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی، زما خپل کاګان دیم ځکه په جعفر کې د سرپل په اشاره کړي دا سوچ په مخ کې دا روژه کې د قومندان د دوستم دی موسی خان نومي یو پوسټ ورته ورکړی د اشاره مبین کې د اشاره قسمت څخه د زموږ خپل ما پلر زما پلر کلا ده او بل زما ماما کلا ده زموږ د نیکه کورونه دي دا یو شتله په مرمه دیوالونه یې سوري کړي وسم تاسو کولای شئ کوم مطلب لار سیالته ګرد تشندید ګوایي.
محمد هاشم ساغزی د سرپل ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او بیرته زه خپل په تورن وکیرم زما مشر راضي باندې کیږي د علي زو د قوم مشر شاولی خان دی دا راضي ورته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاولار دی به چرګان پورته وشته زغلی وای زموږ مشر بلاړی باندې سو موږ ته ژوندۍ څه پکار.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلیو کسانو ته وویل دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نامنه یو دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریک وي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي، دغه مخه ونیول
شي.
یوه یې له رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمی ضروري شریکوم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو، خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل:
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې له دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د سرپل د یو شمیر خلکو په حواله مو په راپور کې واوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ملیشه دوی سوروي. اوس به هم د غیر قانوني وسلوالو ډلو په اړه له ځینو خلکو واورو.
حفاظت ده تور شیشو کې څو ګرځي بوسن مشران پرې ده لاره کشران ده ته دا بس نن سبا مشومان چې دغه خپل هم لري شاید د کې خطافچیان شاید کې کوم انتحاري چې ته منتقل کې خلک یا شاید کې ډیر فساتونه کیږي نو پس ک زه دولت نه ده هیله کوم ما قانون غواړي چې تطبیق کی پټولې به تطبیق نه په غریبانو باندې نه سبا قانون د پیسې دارانو ده
شرط ظلم ده خو ډېر مشکلات یې هغه ورځ یو لوز میراو سه ولا دی ډاکټر دا وړا و درې کله نه و دا امبلانس غونه واره دل نو الول می وای وبم ولته پم ولته دا سه مثلا مصاله شخصي وی یا واډ غاډانه غاډه کی تر زیرا غزي نو داتمن انسان ته احساس پیدا کیږي تاسو سره مشکلات ته وګورئ بعد ته مخنیوي او زاول خصوصا تور شي شو مخاوني ولسی بعد تور شي شو ولا باول خدای خصوصا باید بنځي
دغه د تور خو موټر چې کوم دی چې بل خار کی غرزي دا موټر اکثره د هغو لوړکلو چارواکي دي چې وی غواړي چې لدینه د افغانستان د عام خلکو ذهن په دې باندې په دې مشوش کې چې خلک خپل تاثیر لاندې راولي او دینه سوی استفاده وکړي د قچاق وکړي د اختطاف کې او بعض نور غلاوي دي په واسطه وی کوي ولې دا هغه کسان چې په دې باندې بچا وسه هم نه رسیږي په افغانستان کې حتی ترافیک دانې سوی درولې پولیس دې ته سنې سوی ولې تاسو به شاید اوسئ چې اکثره د خلک چې په بازي کې په چک پوسټو کې درول سوی دي د پولیس د ولا توکو په حتی د فایر کول په وی باندې دې پایښ دې داخله
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم ځو جنوب لور ته. د کندهار امنی قمندان وایي پاکستان د طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او یو شمېر نورو ډلو په مرسته د دې لپاره په دې وروستۍ کې جګړې ته زور ورکړی چې د ملا هبت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي او په دې توګه هغه د یو ښه مشر په توګه معرفي کړي. محمد صادق رښتینی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د کندهار امنیه کمانډان او د جنوبي ولایتونو افراط پی رئیس جنرال عبدالرزاق د کندهار د امنیتي حالت په اړه وی خبري ناشته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو بوختي. جنرال عبدالرزاق زیاتوي چې په دغه تازه شتو کې درجهشتانه د دولت وسلوال مخالفین او یو ولستان افغان سرتیري وژل سوي دي. د کمانډان په وینا دغه وسلوال او افغان سرتیري په تیر درو ورځو کې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې په مخامخ جګړه کې وژل سوي.
پدې شک نه سو دښمن خپل ټول زور دلیوي نو موږ هم خپل تدابیر ټول نیولې دي او په ځمکه کې په شاول کوټ کې عملیات وسول او عملیات په میوند کې شروع دي. د په میوند کې په مختلف عملیاتو کې د دښمن درې دیش کا سوجا سوي دي او د شل کا سډې ټکان سوي دي د دې مړي سلاوي ډېر شان وسته مرته خلاص.
امنیه کمانډان د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د حمله ډېرې دوته په اشاره د وسلوالو د حملو ډیروالی د هلمند او روزګان ولایتونو د امنیتي وضعیت سره تړلې وباله او به ویل چې په دې وروستیو کې د جګړې ډیر تمرکز پر کندهار دی. امنیه کمانډان دغه راز وویل چې طالبان په خپل منځ کې پر څو ډلو ویشل سوي خو پاکستان د همدغه اختلافاتو د لمنځولو لپاره جګړه توند کړي او دا هر څه د دې لپاره کوي چې د ملا هبت الله مشرتوب ته مشروعیت ورکړي. د نوموړي په وینا په جنوب کې د جګړې ټوله رهبری د لشکري طیبه او القاعده برای آسیا دلی کوي چې محلي طالبان په سیمه کې د بلتیا مرسته کوي.
و د دشمن ټوله په کیسه زور پر کندهار تورستان چې د لمند پر کندهار جنگيږي او کدر روزګان دین پر کندهار جنگيږي کده زابل دین مختلف لسوالي پر کندهار جنگيږي او مسکه من د پاکستان د ډورند خط سره لشکر طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک د زمر د وطن د تورستان سره ټوله یو ځای د پنجاب ته مزدران ټوله یو ځای
کمانډان دغه راز وویل چې په جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو داسې مجهز وسلې او وسایل هم ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودل.
په کندهار کې مو د نامنوی پتړاو راپور اوریده. یا خو د مجتمع سلا په نامه یو غیر دولتي بنسټ وایي دوی د هیواد په 500 زونونو کې له خلکو سره د مرکو لاري د سولې په اړه یو څېړنه بشپړه کړي او هغه به حکومت وړاندې کړي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د مجتمع صلاح په نامه یو غیر دولتي بنسټ وایي چې د ملي پخلاینه د خبرو لپاره د یوې جامع طرح جوړول، د دې پروسې شفافیت، د اصلاحاتو د بهیر وړاندې کول، د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې، ملي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو شریکول او داسې نور د سولې د ټینګښت لپاره مهمه لارې دي. د دې بنسټ غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته وویل د سولې د ټینګښت دغه لارې چارې د هیواد په 15 زونونو کې له خلکو سره د مارکو پر مټ مندلې او یو سیړنه پرې بشپړه کړې ده. د سولې لپاره روزنیز او سیړنیز مؤسسه چې د مجتمع صلاح د بنسټ غړیتوب لري وایي چې له سیړنه مندلې چې د سولې په خبرو کې باید ټولې وسلوالې مخالفې ډلې شاملې وي. د سولې لپاره د روزنیز او سیړنیز مؤسسې مشر صلاح الدین درویش وویل
پروسس سولتي یک پروسې همګونی باید باشه. تمام گروپ هایی کې
د وویل د سولې پروسه باید هراړخیزه وي. ټول وسلوالې ډلې چې له حکومت سره په مخالفت کې دي باید په دې پروسه کې شامل وي. د انتقالي عدالت موضوع د پکې په پام کې ونیول شي. د سولې پروسه د شفاف وي او کوم شرایط چې په دې پروسه کې خودل کیږي باید له خلکو سره شریک شي. د مجتمع سلا غړو بنسټونو دا هم وویل د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو او قومونو ترمنځ دی د اړیکو ټینګولو ته هڅې پراخې شي. سربیره پر دې د دوی په راپور کې راغلي چې د سولې د ټینګښ لپاره دې د سیمې په سطحه د هیوادونو ترمنځ د ګډې مبارزې اراده پیاوړې شي. د مجتمع صلاح راپور دا هم ښیي چې د سولې د عالي شورا هلې ځلې له خلکو پټې او لاسته راوړنې اغېزناکې نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د سولې د عالي شورا او یا د حکومت د چارواکو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. په خاطر دې د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې په ابتدایي پړاو کې دي او که دقیق پرمختګ پکې وشي ټول جزئیات به له خلکو سره شریک شي. د مجتمع صلاح په نوم ټولنه په داسې حال کې حکومت ته د سولې د بریالیتوب سپارښتنې کوي چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ساعت 4:30 مرزی احمدزی ته به ورور کړو چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا خپل یو ورځنۍ سیالۍ له اسکاټلند سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی افغانستان ټیم سبا خپل لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د اسکاټلند سره په افغانستان تر وخت
د ښاغلي هوتک په خبره تمازه د دغو سیالیو په لړ کې د کرکټ ملي لوبډله 15 ورځنۍ سیالۍ له آیرلند او یوه 10 ورځنۍ سیالۍ له هالند سره ترسره کړي. د انجونو د وشو ملي ټیم د جنوبي او غربي آسیا هیوادونو د دوستي جام په سیالۍ کې برخه اخلي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران په زاهدان ښار کې د هند، پاکستان، ایران، عراق او افغانستان په ګډون پیلېږي. ښاغلی یورش زیاته کړه په دغو سیالۍ کې د انجونو د وشو ټیم چمتووالی په شدت سره دوام لري او هیله یې څرګنده کړه چې د انجونو ټیم وتوانېږي له دغو سیالۍ څخه ښې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي یورش د معلومات مخه د روسیا فرندشپ سیالۍ د جولای له 22 څخه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ په لړ کې تیر شپه جرمني ایټالیا ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یو ایفا د معلوماتو له مخې دغه لوبه تیر شپه په رسمي وخت کې یو یو مساوي شوه، خو په پنالتي شوتونو کې جرمني 6-5 ایټالیا له مخې لرې کړه. په دې ترتیب نن شپه د فرانسې او آیسلند له لوبې وروسته په نیمه پای لوبه کې د جرمني لپاره سیاله لوبډله معلومه شي. تر دې مخکې د ولز او پرتګال ټیمونو په لومړۍ نیمه پای لوبه کې له یو بل سره د لوبو ترتیب نیولی دی. د خبرونو پای
اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي. پروان لمریز کال کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو لپاره لازمه مبارزه نه ده سوې. د دغه وزارت مرستیال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره موجوده امکانات کافي نه دي او پکار ده چې ظرفیتونه جوړ او پولیس یې تجهیز سي. تفصیل بیا هم د خان محمد سیند په بل راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ظرفیتونو کموالی د نړیوالې ټولنې نه همکاري او په جګړه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو بوختیا هغه لاملونه دي چې په ناامنو سیمو کې یې د کوکنارو د کښت پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې تایید کړه چې سکل د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیول شوې.
متاسفانه امسال نتونستن. ما اعتراف میکنم که
په خوشنۍ سره چې سږ کال ونتوانېدو، زه اعتراف کوم چې په کافي ډول ونتوانېدو چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو او د کښت سطح ټیټه کړو. په دې برخه کې یو ښه پروګرام جوړ نه سو. اوس مهال په نامنو سیمو لکه جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځ کې چې ځینې سیمې په غیر مستقیم ډول د طالبانو تر ولکې لاندې دي، کوکنار پکې 90% کرل سوي. موږ اجرایي ریاست ته یوه طرحه وړاندې کړې چې وضعیت بدل سي، ځکه چې په خوانیو پروګرامونو نتیجه نه ده ورکړې.
احمدی وای د مخدر مواد پر ضد د مبارزې لپاره د 1200 پولیسو غوښتنه کړې چې د دې مبارزې لپاره نوي پروګرامونه عملی شي. د وبل پکار د چې د کوکنارو د کیخ د منځوړلو لپاره ظرفیتونه جوړ او پولیس په مسلکي وسایلو سمبال شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدرو موادو د لمنځوړلو په هدف 600 عملیات شوي چې په نتیجه کې 330 کسان نیول شوي دي. دغه معینیت په تیرو کلونو کې هم ویلي و چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې پولیس تر ډېره ځایه له تروریزم سره په جنګ اخته دي. د چارو پوهان وایي د مخدرو موادو پر ضد مبارزې کمزوري د ملي او نړیوالې ټولنې د انګیزې له کمزورۍ سره تړلې ده. د مخدرو موادو پر ضد مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
استراتیژي پلان پروګرام ها همه بسیار معقول و زیباست.
استراتیژی پلان او پروګرامونه ټول معقول او ښکلی دي، خو هغه څه چې نسته هغه د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د حکومت، خلکو، نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو اراده ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې اجرایی ریاست ویلي و چې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه یوه نړیواله ستونزه ده او د نړۍ د هیوادونو ګډې همکارۍ ته ضرورت لري. جنرال خدایداد وایي د نړیوالو همکاریو تر څنګ په دې برخه کې د سیمو د اوسیدونکو او بزګرانو همکاري هم مهمه ده او حکومت ته پکار ده چې په دې اړه هڅې وکړي سو دغه مبارزه جدي شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د خیبر پښتونخوا په لری پرتې سیمه چترال کې ځای چارواکو پاکستانی رسنۍ ته ویلي چې په دغه سیمه کې د طوفاني او سختو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي چې لږ تر لږه 1.5 کسانې وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان او لادرکه کړي دي. دوی وایي چې سیلابونو په سیمه کې ګڼ شمېر کورونه هم له منځه وړي او په خبرې چې په وژل سوو کې 8 امنیتي سرتیر هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور زموږ د همکار ذبیح الله شفق په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا صوبې په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې چارواکي وایي چې د طوفاني باران او سیلۍ له امله سیلابونه راوتي چې لږ تر لږه 1.5 کسانې وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان او نادرکه کړي دي. سیمه ییزو چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د شنبې په شپه د چترال په بیلابیلو سیمو کې طوفاني بارانونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي او ګڼ شمېر خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د چترال جګپوري چارواکي یا ډي پي او اسف اقبال اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې طوفاني باران له امله چترال په بیلابیلو سیمو کې 1.5 کسان وژل شوي چې په دوی کې اته امنیتي سرتیري هم شامل دي او زیاتوي چې سیلاب په دغو سیمو کې لسګونه کورونه هم له منځه وړي دي. چارواکي وایي طوفاني بارانونو په چترال کې لسګونه کورونه نور ودانیو ته هم زیان اړولی او زیاتوي چې لږ تر لږه 10 کسان په سیلابونو کې نادرکه شوي دي چې ماشومان او یو شمېر امنیتي سرتیري هم پکې شامل دي او د لټون لپاره ژغورونکي عملیات دوام لري. د سیمیو بل حکومتي چارواکي مغفرت شاه بیا فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې اوسنۍ طوفاني بارانونو ټولو زیات د چترال او روسان سیمه ځپلې چې د پوسټ د چک پوسټ په ګډون پکې یو جماعت او د ملکی خلکو کلسګونه کورونه وبو کې بهیدلې دي. په پاکستان کې هر کال د مونسون په باراني موسم کې سخت طوفاني بارانونه کیږي چې په ترس کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. تر دې مخکې د روان کال په اپریل میاشت کې هم په خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او پاکستاني کشمیر کې سخت بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي وو. همداشان په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې سخت سیلابونه راوتي وو چې زرګونه کسان یې مړه او لکونه نورې بې کوره کړي وو. د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه د تحریک انصاف مشر عمران خان او نورو صوبایي چارواکو په چترال کې د باران له امله په ځاني زیان خواشیني ښودلې او مرستندویه او ژغورونکو ادارو ته امر کړی چې په سیمه کې د ژر تر ژره ژغورونکي عملیات او د نادرکه خلکو لټون پیل کړي. د یادونه وردا چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې سکل د مونسون په باراني موسم کې په دې هیواد کې له معموله د زیاتو طوفاني بارانونو وړاندوینه کړې او په ترس کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري هم ورکړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریدله چې په همدې څپو یعنی د اف ام په 15 څپه د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پرې خبرونې لري. د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پرې بیا تاسو کولی سي په همدې څپو د ازادي رادیو خبرونې واوري. هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ټکی کام وی پانه کې په ژوندۍ بڼه واوري او د غرض په نور خبري مطالب راپورونه خبرونه او اونیس پروګرامونه واوري او وی کوري. اوس هم له دې سره د دې خبرونې خبري برخه پای ته رسو. په پاتشيبو کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا ته بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوی عزیز لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړی چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په هکله یې معلومات رالیږلي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. ګرانو اوریدونکو د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې د خبرونې په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. نو ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422112415. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د ځان پاک لاره لېږلی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملچا د کندهار د پنجوید ولسوالۍ سره تلیفون کړلم. زه په چې زه په کوچنیوالي له کور راوتلی یم، د کرزي تعول حکومت ان زما څخه خپل کور کلیبان ورک شي په کوچنیوالي زما خپل نوم یې نور ویستاو. نو اوس زما باندې زما خپل نوم دولت ملچا دی. هر څوک چې زما په اړه معلومات لري زما په کاره شمېره دې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0111 9151. دا زما د تلیفون شمیره ده. د دې راډیو څخه مننه. د خدای په امان.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو. پا په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي چې ځینې ورک شوي عزیزانې پیدا کړی دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد زلان یم، د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته زما یو سړی پیدا کړی دی، ما ته معلوم دی چې دلته د یو چا سره کار کوي. تقریبا دا درې نیم کاله کېږي چې دلې راغلی دی د میوان ولسوالۍ ته. دلته یو وخت بل چا سره شاګرد و چې اول کې راغلی و، اته مې چې کار ورسره وکړي، نو اوس دا یو څو وخت کېږي چې بیا بل چا سره اخته دی کار کوي. کله په اول واري په نانوایی کې وو، اوس دلته دی و بل خیاط سره دی دغه سره کار کوي. نو کله نوم نعمت الله شي، کله سمت شي، دغه دواړه نومانه باندې دی دغه کوي. کله زما نوم بل شی دی، هغه اصلي نوم چاته نور شي. وایي زه د کور څخه به دي څه وایم که هلته نور خلک دي ما نه پرېږدي. نو دغه سړی دلته را میوان ولسوالۍ کښې ته اوس هم کار کوي. داسې یو سړی دی، تقریبا داسې د څلورویشت پنځه ویشت کالو شاوخوا معلومېږي. نو دا هر چا چې بس ما سره دې د ټلیفون پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي، د ټلیفون شماره به زه درته وایم: 0 اویا 9 شپږ 0 2 15 1 14. دغه زما زه ولی محمد زلان یم، دغه زما د ټلیفون شماره ده. پلا بیا وایم: 0 اویا 9 اویا 0 15 14. بس دغه چې هر چا دی، بس کله نوم نعمت الله شي او کله دی زما نوم اصلي بل شی دی، هلته زه د کورس خو به دي څه وایم، چې تاله وروڼو خو به دي څه دي، او بل مشکل ورته د شاره خواته جوړ دی. بس دغسې دی 9 15 کاله پر شاوخوا دی، بس ما سره دې تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو زنده باد، الله پاک.
زنی مسله د سروبي د ولسوالۍ نه تاسو ته پلستاسو سره په لین کې یم. دلته یو کس چې تقریبا اول دی انتقالي حکومت د کرزي، چې کله د طالبانو حکومت سقوط کړی و، او یو الګ د شمس په نامه باندې د سروبي ولسوالۍ ته تقریبا شپږ کلن و. شمس الرحمن نوم ده، دی وایي چې زه د محمد خان زوی یم، او ولایت مې خوست ده، ولسوالۍ علي خیل او کلی دراګۍ. تقریبا تر اوسه پورې دلته په یو مدرسه کې چې اوس زلمی شوی ده، دی وایي چې زه له خپل کور نه ورک شوی یم. که دا هلک د هر چا وي، په دې لمبر دې مونږ ته زنګ ووهي او د سروبي ولسوالۍ کې به ورته پیدا شي. ټلیفون شماره ده: 0 4 4 4 2 2 2 اویا. ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 4 4 4 2 2 2 اویا. السلام علیکم.
السلام علیکم، حجرات الله کامران یم، د پکتیکا ولایت ګومن له ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. یم ناکار په نامه سیده عبدالخلیل په نامه باندې ده، او کله ځان د یو ولایت او کله د بل ولایت مشتمرتي کوي. دا تقریبا د شپږ کاله کېږي زموږ سره دلې ژوند کوي. د هر چا خپل یا څوک پېژني، نو د مهربانۍ له مخې دې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شماره دی: 0 5 7 9 4 9 اویا. دای کله وایي چې موږ د پکتیا یو، کله وایي چې موږ د غزنی یو، کله یو څه وایي، کله بلته دلته موږ سره کار کوي. که هر چا خپل یا څوک پېژني، نو د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. موږ به د په اړه باندې ټول معلومات ورکړو. زموږ د ټلیفون شماره ده: 0 5 7 9 4 9 اویا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قانون اللہ دنگرہار والے چکرہار والے سوالی صاحب خبر کروں. زمنگا یو ترزوی چی پنامو دی عزیز اللہ دی دغه دیش کلا کیږي چې نادر کشوې دی. یو اوریدون کې د هلمند نام ټلیفون ازادي رادیو تکړې او چې یو حجیز پنامو الګ دی عدالت ګرځي. کچته دا اوریدون کې زما غږ اوري، نو مهرباني دیو کې ازادي رادیو ته دی زنګ وهي چې مونږه شماره والو. اوریدون کې نه اوري، نو ازادي رادیو نه نیکی هیلی کوم چې مونږ ته دغه پیغام بیرته واپس خبر کی دی. هغه اوریدون کې وسلام. زمونږ د ټلیفون شماره دا 0 9 9 9 3 9 6 8. وسلام، ډیره مننه د ازادي رادیو.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 0 0 4 0 0 2 2 1 4 4 1 15. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، اوس به تاسو ته یو تلیفوني پیغام در وورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې ویلی دی چې د دوی ورک شوی عزیز د ازادي رادیو لاره نه پیدا شوی دی او لمغه څخه یې مننه کړې ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره وورو.
ما ورور پیدا شو، ما ورور احمد لا پیدا شو، زه درې غواڅه خبره کوم. ما ورور احمد لا پیدا شو، دغه دی سپاش کاله پر بیا باندې کړی وخت په کوټه په خیر اورسی دی. زه ټول ازادي رادیو ته مبارکي وایم، ټول ملکر باندې دوستان ته مبارکي وایم، په مخه مشه خدا پاک مرګری.
ټلیفوني پیغام مو باورت ل د غورور مننه کو چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړ. ازادي رادیو تل د تاسو دی ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې مرسته کړې ده او ډیر کله د ازادي رادیو لارنه ډیر ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي او خپل کورنوي سره یو ځای شوی دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که دنه نو زه دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به زه تاسو ته هغه یو ایمیل درولم کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې وایي چې ګل محمد مشهور په آجی محمد د آجی امیر محمد زوی چې شاوخوا څلور څلوېښت کاله عمر لري، یو کال مخکې کویټې ښار ته تللی و چې له هغه نه وروسته یې لا درکه شوی دی او هیڅوک ورڅخه خبر نه لري او نه پوهیږي چې چیرته دی. له ټولو اوریدونکو څخه هیله کوو چې که چیرې څوک یا کوم کس د هغه په اړه معلومات لري نو ازادي رادیو ته دې تلیفون وکړي او یا دې هم دغې شمیرې ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0 5 5 2 1 0 1. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0 5 5 2 1 0 1. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو د اکا زوی ده، د شمس الله په نامه ده، د غزني ولایت یو هغه ولسوالۍ د محمد صدیق بابا کلا د کلي اوسېدونکی ده. تقریبا اته نه میاشتې وخت کېږي چې له درکه ده. که چا ته په هکله معلومات وي او په دې شمېره باندې موږ ته معلومات راکړي نو نقد انعام به هم ورکړو. 0 2 8 8 6 5 5 1 شمېره یو ځلې بیا تکراروو. 0 2 8 8 6 5 5 1 مننه. که هر چا هم دا کوم څه دی انعام لري.
زه اجاز الکریم اسدزی د سپین بولدک د بیش بارډر څخه ساسره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، اتل سمیاشتې کېږي. نوم یې بارم دی، په کوم اسدزی دی، د څورلسو کالو دی. اتل سمیاشتې کېږي چې د کور څخه نادرګه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، زموږ سره په دغه شمېرو باندې ګزارش ولسي. 0 2 8 10 1 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2001 د خدای درزا لپاره اکل سیاسي کیږي زړه وره اخي زړه وره اخي زه پلانم د خدای درزا لپاره سید رادیو دلاري خلق بردا پیغام ورسوي خدای من دنیا او اخرت سم ک
دا زادی رادیو د اروپا ځان په لاته کې پروګرام ته دا پیغام کړم نو یو عزیز سلور مې کیږي چې نادر کسودی عبد الستار نوم دی د کندهار ولایت ارغستان د ولسوالۍ د خپل محمد قاضی دی چې په دا حق له چاته معلومات یې پر دا نمبر دې موږ سره راځتا و چې 0 اویا د لور اویا یو سل دو اویا شپږ دېرش دوه مشمیره 0 اویا او 59 درو دېرش وویشت
السلام علیکم عبد الفتاح انا فراد ولایت گلستان درسلین مازن فرج قریب عبد الرحیم نامه باندې تقریبا 3 نیم کال کې یاته ځکه چې رخصت زیات کړم په شي قندهار او د بولدک پر لور روان دی. قندهار د قریب له ابراهیم په اړه اسم معلومات ما سره سره د ژوند او د مرګ د هر مونږ مسلمان ورته د قریب له ابراهیم په اړه معلومات یې د ژوند او یا د مرګ یا د شاستر بندي نو زما د جکپورو کمانډانان څخه د غیلې د د اسلام خاطر باندې د بشر په خاطر باندې د تشکیل شي د هر چا سره باندې یک په لاس کې د خدای د پاره دي خاطر وو کې یو خو ما ته چې په وښي او ما ته دې د ما یا د ژوند په اړه څه ما ته معلومات راکې ما تر په شمیره د سفراویات انزو سنې د اساسو د نړۍ زړه چې په شمیره د سفراویات انزو سنې د اساسو د نړۍ د همر پر تنظیم اوس باندې چا ویلو چې د قریب ناظر په اړه باندې معلومات لرم خو دا هیڅ معلومات یو ما ته ورسره نه شي ټول راوکي او یې د ازادي راو ته ځم وګورې په سلام راځم چې تاسو ته چې په جوړ دی په ازادي راو کې ژوند څنګه مونږ ولا شي تاسو ته سلام علیکم
bale assalam alaikum zai zular manim de lishkarga shat khabari kam isma yo da ka zai assalam urat de har musliman ro tele tele de trek na wat pasim ki har musliman ro le tele de mutar de par dogo shmero har ik uni ki ke par wa ke par at na wa at yow yow dua nara zal bi atkrarawam سپر و سپر اتر ن و اتر یو یو یا په پای کې دوا په لشرینې تر لاس کې ازادي رادیو زنده باد مو پیغام دی خور کې ډیر زیات مننه د خدای سمان
مظفر رام چې زموږ له هڅه تجربه شو وصولي د اجرابات څخه د اطلاع خبره کوم چې موږ یو څو سره د یو ورځ سره کولای شي د ګریشو لوکالې تکلې او د ملنګانو د کور څخه وتلې ده ان هغه کفه دی اړه باندې معلومات ارز اچوي د ارچا په کوټ کې چې موږ ته دی په دغه شمیره باندې فرجې کې اعلان شي چې په شهره کې موږ ته رنګ وي د موږ شهري مبارک السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زنه کبلان د هلمن ولات څخه در سره په تماس کې ما زما یو د ماما زیبي د نجيب الله په نامه ورک دي چې هر څه ته تدا او برابر باندې معلومات وینم مو سره د پدې شماره باندې تماس ونیسي پر اویا پنځو سوډر نسو شپوش پته یو درځه سي پر اویا پنځو سوډر نسو شپوش پنځو
الو سلام علیکم زه نه مودم سپار زما د ورک زی نومای مخان مشور په منځ کې هر څو په اړه معلومات لري له موږ سره د پوهې شمیرو په تاسو سي پر بیا ته تل وېش پته نو سوه درو تل وېش هر څو کې په اړه معلومات لري له موږ سره د پوهې شمیرو په تاسو سي وو
یو عزیز دا تلور مې سکی چې ورک دی عبد ستار نوم دی د اختر محمد قاضي دی د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ دی نو په دا حق له کچيري ساجي د اروپا ځانو په پروګرام کې چاته معلومات یا چا ټلیفون راکړي په موږ سره په دا نمبر باندې رابطہ وکړي صفر او یا سلور او یا یو سلو دوه او یا شپږ او بلش نه را صفر او یا او ساو نه نیوي درځیر وی ویش کچيري چاته معلومات یا چاندلې یا یو ځای باندې یا د خپل اوري په دا نمبر د موږ سره رابطہ وکړي والسلام با احترام
الو السلام علیکم زه جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام ولسوالۍ تاسو سره په دې کې مو مرزه صاحب خدای دې وکړي چې ما پیام نه شرشي څو څو واره غلغل معلومات زمونږ د ورک په اړه کې مرزه صاحب وړاندې شوې خو پوره معلومات نشته استاد توجه په هیله نو زه خپل ورک فضل غنی پنومم دی د ننګرهار ولایت د پچراګا مولا سوالی د پچیر د کلو 15 نیم کال کی کورته به دا راکا شوی نو ای ټلیفون نمبر بو یو ځل بیا غواړم چې ویاما سی پر و نه اتو 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 څلور درې پاج درې ټلیفون شمارا یو ځل بیا سی پر و نه اتو 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 چالور دری شپاک دری
دی آزادی راډیو د ورکوښو عزیزانو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم زما د کاکا زوی حاجی ببرک د عبدالحلیم زوی چې 15 کال عمر لري د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د نیم پایپل درې د شینې د کلي اوسیدونکی دی. دو هفته وړاندې د غزنی ښار څخه بې درکه شوی دی. هغه دوستان چې ته په حق له معلومات لري او یا دی پیژني، مهرباني دې وکړي په دې شمېره د زمونږ سره په اړیکه کې شي. د تلیفون شمېره ده 0999 119 155. د تلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0999 119 155.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. ازادي راډیو لوونه تر 8